رزیات دمنه سید سمیا باس دوستانو دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کې ورچې د افغانستان امنیتی ارګانونو وی چې د اختر په شپو ورځو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره په پوره وس او توان سره کار وکړي. د ولسی جرګې او شمیر غړي پر اوسنیو او پخوانیو چارواکو غږ کوي چې د افغانستان د ښېګڼې لپاره په خپلو کې یو موټی اوسي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: په فرا کې د کوچنیانو د ګزارن پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا یو قاضي د روسي د تبعید هغه څرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو باندې د حملې د مشري تور ور باندې لګېدلې دی. او ولسمشر اوباما د اسرایلو صدراعظم ته ډاډ ورکړی چې د اسرایلو د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. پوره خبرونه: د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا کې د کوچنیانو د پولیو یا ګزڼ پیښې زیاتې شوې دي. د عامه روغتیا وزیر پرون سه شنبه فرا ته تللی وو او هلته د کوچنیانو د فلج، د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. د فرا والی محمد آصف ننګ د کوچنیانو د ګزڼ پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. په فراخار کې د لومړنۍ روغتي خدماتو یو کلینیک هم پرانیستل شو. امریکایي سیډونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د وی بارودون کې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سیډونو نتایج پرون سه شنبه سرګند کړل. دا بارودون کې الوتکې په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګر الوتی و او دوبۍ ته مالونه لیږدول، خو تر پرواز 100 دقیقې وروسته سقوط وکړ. د امریکا د ملکی ترانسپورت د مسؤلیت ادارې پلاوی پرون ویل چې په الوتکې کې بار شوی پوځي موټر سم نه وتړل شوی. دوی ویل چې په الوتکې کې د ماینونو د موندلو یو ځانګړی زغروال موټر خلاص شوی وو او د الوتکې هایدرولیکی سیستم یې ویجاړ کړی وو. په دې پیښه کې د الوتکې وتنه عمله وژل شوی وو. او په ویرجینیا کې یو قاضي د هغه روسي وګړي سرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د وی حملې د مشري تور ور باندې لګېدلې دی. دا سړی ایریک حمیدالدین نومیږي چې د روانې میاشتې جولای په 20مه به د لږ تر لږه 15 داسې تورونو په خاطر محکمې ته حاضریږي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري. امریکایي چارواکي وایي چې حمیدالدین د روسي وګړی دی چې د پخواني شوروي په پوځ کې افغانستان تللی وو او بیا هلته پاتې شوی وو. دای په 2009 میلادي کال کې پر امریکایي عسکرو د افغانستان پر سرحدي پولیسو تر حملې وروسته ونیول شو. قاضي هندریک هیټسن پرون سه شنبه ویل چې حمیدالدین له خپل مدافع وکیل سره د خبرو کولو سرګنده غوښتنه نه ده کړې او نه د سیډونو پر مهال له خپل د حق څخه چې غلی پاتې شي کار اخیستی دی. دا هم سو نړیوال خبرونه: ولسمشر براک اوباما پرون سه شنبه د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او صدراعظم نتنیاهو پرون پر ټلیفون خبرې کړې دي. اوباما ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو ترمنځ موافقه به د اسرائیل د ملي امنیت په ګټه وي. ولسمشر اوباما ډاډ ورکړی چې دا موافقه له نړیوالو تروریستانو د تهران له ملاتړ او له هغو امنیتي ګواښونو چې د اسرائیل امنیت ورسره مخامخ دی د امریکا پام نشي اړولی. خو د اسرائیل صدراعظم پرون له بیت المقدس په وینا کې ویل چې دا اټومي موافقه یو تاریخي تیروتنه ده او د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته مطمئنه لار ورکوي. نتنیاهو ویل اسرائیل له ایران سره د موافقې ته پابندي نه لري ځکه چې ایران زموږ د لمنځه وړلو هڅې جاري ساتي او موږ به تل له ځانه دفاع کوو. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن راتلونکې اونۍ اسرائیل ته ځي. ولسمشر اوباما ویلي چې دا سفر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي همکاریو لوړه کچه څرګندوي. د غراس د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. بارک اوباما څو ساعت وروسته تر هغې سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د ادن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تیره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثی یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا ولسمشر د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنګټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت منم. سیپراس پرون سه شنبې د یونان له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې هیواد له داسې شرایطو سره مخامخ کېدو ته مجبور شوی چې دوهمه لار نه لري. د یونان حکومت پرون د سپما هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې پر درېیم پلان خبرو ته لاره برابرولی شي. د اقتصادي سپما په دې لایحه کې چې نن به د یونان پارلمان خبرې ورباندې کوي، د کار تقاوت او تکس مالی په قوانینو کې بدلونونه شامل دي. دا نوې لایحه چې د یونان حکومت پارلمان ته وړاندې کړې باید نن پاس شي، ځکه د جولای 15 یې وروستی مهلت دی. ټاکل شوی چې د پارلمان تر تایید وروسته د یونان د حکومت د اقتصادي سپما درې کلن پلان د اروپای اتحادیې د غړو هیوادو مشرانو ته د بحث لپاره ورشي. دا پلان 6.5 میلیارد یورو ارزښت لري او د تایید په صورت کې به په تیرو 5 کلونو کې د یونان د اقتصادي ملاتړ درېیم پروګرام وي. د یونان صدر اعظم ویلي چې د سپما پلان باید عملي شي، ځکه مرسته ورسره کوي چې د یورو په زون کې پاتې شي. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې به ټینګ امنیت ساتي. په عین حال کې دیني علما وایي چې د اختر په شپو ورځو کې چې د الله تعالی لخوا خلکو ته د خوشحالۍ فرصت دی، هر ډول اعمال بد اعمال او وژنې حرام دي.
په دې ورځو کې چې د خدای د خوانه اعلان دی، نه باید د یوې ډلې د خوانه هغه چې هر طرف ته وي خلکو وژنه، د عامو انسانانو وژنه داسې بندوي.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان پر اوسني چارواکو د پخواني حکومت پر مسؤلانو غږ کوي چې د هیواد د ښېګڼې لپاره یو موټی اوسي.
دغه نظام سره ودرېږي او کومې ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوې چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا هم اوري چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل دي. دا نور رپورټونه سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي وایي د اختر په شپو ورځو کې به د ښه امنیت په خاطر د دوی ډیر منصوبین په وظیفو بوخت وي. د دې وزارتونو ویندویانو د سه شنبې په ورځ په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت سره په ګډه امنیتي پلان جوړ شوی چې د اختر نه یوه ورځ مخکې به امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې وي. یوسف خان زدران پر ریپورټ لري.
د افغانستان امنیتی بنسټونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کوچنی اختر په شپو ورځو کې به د امنیت خاصه پاملرنه وشي. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی د سه شنبې پورس په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سره یې ګډ امنیتی پلان جوړ کړی تر څو افغانان د مبارکې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. ښاغلی صدیقی وایي د دې پلان له مخې به استخباراتي منصوبین، ځانګړي ځواکونه، د عامه نظم پولیس، سرحدي ځواکونه او نور پولیس د وزارتو په حالت کې وي او د پولیسو ګزمې به ډېرې وي. د احتمالي تروریستي حملو مخنیوي په خاطر به د چټک غبرګون ټولې قطعې او د افغانستان نور امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. دوی به اختر ونه لمانځي او د کورنۍ تر څنګ به د اختر په شپو کې نه وي، بلکې د تیارسۍ په ډول به د هر ګواښ په وړاندې خپلې وظیفې اجرا کړي. په همدې ډول نوموړي له خلکو وغوښتل چې د امنیت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري ونه سپموي او د ضرورت په وخت کې د خدماتو شمیرې 1900 ته زنګ ووهي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې لوی درستیز ټولو سرتیرو ته دنده سپارلي چې د خوشحاله اختر لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي او چاته د امنیت د خرابېدو اجازه ورنه کړي. د امنیتي بنسټونو دا چارواکي په داسې وخت کې د ډاډمن امنیت لپاره د فعالیت ژمنې کوي چې په تیرو څو کلونو کې افغانان د اختر په ورځو کې هم د خونړۍ پیښو شاهدان وو. د لوګر پخوانی والي ارسله جمال د اختر په ورځ په لوګر کې ووژل شو او په همدې توګه په ننګرهار، بغلان او فاریاب کې د اختر د لمانځه پر مهال انتحاري حملو لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولي. بلخوا یو شمېر دیني عالمان وایي د اختر ورځو کې د سولې غږ اوچتول غوره عمل دی او باید ټولې خواوې د خلکو له ځورولو او وژلو څخه لاس واخلي. مولوي محمد ابراهیم بارکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د عبادت او رحمت ورځې دي او ښه دا ده چې په سوله کې تیرې شي.
د خوشطبیعتۍ او د ازادۍ اعلان کوي. نو په دې ورځو کې چې د خدای د خوانه اعلان دی، نه باید د خلکو د خوانه یا د یوې ډلې د خوانه هغه چې هر طرف ته وي، باید د خلکو وژنه، د عامو انسانانو وژنه داسې بنده وي.
د افغانستان امنیتي بنسټونه ډېر کله د ځانګړو ورځو لپاره خاص تدابیر نیسي چې که خلک له یوې خوا د امنیتي منصوبینو دې کار ته خوشحاله وي، له بلې خوا وایي چې د امنیت په خاطر د ډېرو لارو بندښت او بیروبار یې ځوروي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د وسله والو طالبانو سره په وروستۍ ناسته کې په دې خبرې شوي چې د اختر په شپو ورځو کې به له تاوتریخوالي لاس اخلي، خو دا هغه څه دي چې رسمي سرچینو تایید کړي نه دي.
په ریپورت کې مو وریدل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د اختر په شپو ورځو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات پورته کوي، جدي اقدامات کوي. په عین حال کې ديني عالمان وایي چې په دې ورځو کې هر ډول وژنه او تروریستي اعمال او رانونکي چارې د اسلام د مبین دین خلاف عمل دي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اوسمهالي او پخواني حکومت د غړو ترمنځ اختلافات د هیواد په تاوان ګڼي، وایي چې په کار د ټول له نظام سره همکاري وکړي. دوی وایي اوسمهال په افغانستان کې د جګړې اور تود دی، نو په کار ده چې د مخالفتونو پر ځای ټول په هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې وکړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د اجرایي رئیس تر څرګندونو وروسته چې ګوندی د پخوانی حکومت یو شمېر غړي د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو شمېر کارپوهان وایي د پخوانی او اوسمهالي حکومت غړي باید اختلافونه یې وغاړي او د هیواد د ژغورنې لپاره کار وکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي د ټول ملت غوښتنه ده چې د پخوانی او اوسني حکومت دواړو چارواکي له یو بل سره همکار وسی او د هیواد د امن او هوساینې لپاره کار وکړي.
بهتره به دای کچېری پخوانی خلک او اوسنی خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي او کوم ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوي چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د ملي وحدت د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د اجرایي رئیس اشاره ظاهرا پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته ده، خو دوی وایي چې ښاغلي کرزي کله هم د نظام ړنګېدل نه دي غوښتي. د ولسی جرګې غړی عارف الله رحماني:
باور مې یاست
کې په دې باور لرم چې کله هم د ملي وحدت د حکومت ړنګول په فکر کې نه دی، ځکه هغه پوهیږي چې د ملي وحدت د حکومت ړنګول له طالب او دایش پرته بل بدین نه لري او د کرزي په شان د یو رهبر هیله نشي کېدی.
ګاردین ورځپاڼې په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې د یو شمېر بریدیزو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له میاشتو را په دې خوا د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دی. د ګاردین په دغه راپور کې راغلی چې کرځي غواړي د اوسمهالي حکومت په ډنګولو سره موقته اداره جوړه د په سر کې وي او ځان د ملت بابا ونوموي. و موږ غوښتل په دې اړه د پخواني حکومت له ځینو چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو کارپور هلا امین د اوسنی حکومت د چارواکو خبرې تر یو ځایه سمې ګڼي خو وایي دوی هم هڅه کوي چې په داشان خبرو سره خپله بې کفایتي پټه کړي.
یو څه خبرې چې د دې حکومت د چارواکو لخوا کېږي پر ځای دي او زه فکر کوم چې د دوی د ګوتې اشاره د ښاغلي کرزي خواته ده. ځینې کسان شته چې شدید کار کوي او د اوسمهالي حکومت ستونزې لوی ښیي خو له بله پلوه اوسمهاله چارواکي خپله پړه د نورو په غاړه غورځوي چې دا هم له مسؤلیت څخه تېښته ده.
کارپوهان وایي کله چې په افغانستان کې یو سیاسي ټیم بریالی کېږي نو پخوانی ټیم معمولا همکاري نه کوي او د خپل ځان د خو ښودلو لپاره جدی انتقادونه کوي. دوی وړاندیز کوي چې پخوانی او اوسنی چارواکي باید یو بل ته کنده ونه کړي بلکې سره لاسونه ورکړي او په هیواد کې د سولې او هوساینې لپاره کار وکړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. جناقال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروروي.
فارن پالیسی خبرونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ورستۍ او مخامخ خبرو مسلې ته اشاره کړې او په مضمون کې لیکي افغان او پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې د اگست میاشتې په نیمایي کې به بیا سره ګوري او په افغانستان کې د شخړو راکمولو په مقصد د باور ایجادولو پر لارو چارو به بحث وکړي. خبرونه لیکي د اسلام آباد په خبرو کې داخلي ډیپلوماټانو ویلي طالبان غواړي چې د مشرانو نمونه باید د امریکا او ملګرو ملتونو د ترورستانو لیست څخه لرې شي، بندیان د افغانستان او بهرنیو زندانونو څخه راخلاص شي او هر څومره ژر چې کیږي بهرني ځواکونه دي له افغانستان نه ووزي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په کار کې خپل سیاسي راتلونکي په داو کې کیښوده. جمهور رئیس غنی چې د هیواد په داخل کې له ستر اقتصادي، سیاسي او د اساسي قانون له بحران سره لاس او ګریوان دی، په عین حال کې د طالبانو د اوړي له حملو سره هم مخامخ دی. خبرونه زیاتوي دا ټول شیان په داسې وخت کې یوځای شوي چې طالبان هم له یو بحراني حالت سره مخامخ دي. دې ډلې یو وخت ثابت واحد سیاسي او پوځي مشرتابه درلود خو دا مهال په کې مخالفتونه پیدا شوي. د طالبانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو زیاتېدل دي چې د طالبانو مشرتابه یې تر پوښتنې لاندې راوسته او جنګیالي وژني. فارن پالیسی لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له 2001 کال راهیسې نه دی لیدل شوی او دې مسلې د طالبانو په لیکو کې جنګیالي او قومندانان په غوسه کړي. خو د اسلام آباد له خبرو وروسته افغان او پاکستانی چارواکو وویل چې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور د طالبانو هیئت موظف کړی او د خبرو صلاحیت ورکړ شوی دی. د خبرونې په باور د طالبانو لومړی کار باید دا وي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او خپل ټول ملاتړي قانع کړي چې خبرې باید ومني، د خپل تحریک په منځ کې د سولې لپاره ملاتړ راجلب کړي او د داعش د نفوذ مخه ونیسي. دا ځکه چې داعش غواړي د سولې خبرې سبوتاش کړي او هڅه کوي چې د طالبانو جګپوړي مشران ووژني. واشنگټن پوسټ ورسپارې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د بې ځایه شوو افغانانو ستونزو ته کتنه کړې او لیکي د جګړو له امله په زرګونو افغانان په خپل وطن کې سرګردانه او د حرکت په حال کې دي. ورسپارې لیکي په ټول افغانستان کې په لسګونو زر افغانان یو ځل بیا بې ځایه شوي او دا د تیرو کلونو کورنیو جګړو او د طالبانو د وخت مهاجرتونو وروسته یو ډیر غمجن حالت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د عملیاتو سرپرست کاترین هاوارد ورسپارنې ته ویلي دا مهال په افغانستان کې بل ډول جګړه روانه ده. دا مهال تاسو وینئ چې په یو مخیز ډول یعنی له توپیر پرته د خلکو د ګڼې ګوڼې او استوګنې په سیمو د توپونو ډزې کیږي او قربانیان تر ډیره حده ښځې او کوچنیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې په 2014 کال کې له 100,000 زیات ملکیان مړه او ټپیان شوي او 1,30,000 خلک له خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا موافقه نوې لار بللې ده او د روسیې ولسمشر ویلی دی چې د موافقې تر اعلان وروسته نړیوالو د قرارۍ سا واخیسته خو اسرائیل دا پرمختګ یو تاریخي تیروتنه بللې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د موافقې ستاینه کړې. فرشته جلالزی او په دې اړه نور.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړي چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America must lead not just with our might.
تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا ټیمي موافقه اعلان د خوندې نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره به هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د ډیموکراټانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونس په موچی د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه یو و تاریخی تیروتنه بللید. نتنیاهو پرون د موافقه تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په ټلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناک سوه. نړیوالو قدرتونو زموږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي. نتنیاهو وویل چې موافقه ته هیڅ ډول پابندی نه لري، ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به د اټومي پروګرام مخنیوي وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
د دې موافقه لامل به نړیواله ټولنه وتوانیږي چې دا ثابت او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولای. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د شوې موافقه د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړ چې داسې موافقه شوې چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشاله دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلای وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیاته کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګې دو سره مهم مرسته وکړي. ملګری ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمي او تاریخي موافقه په عملي کولو کې پښپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقه هرکلای کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښ سره مرسته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری د پاکستان پوزي مقامات ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوای بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د زینو مهمو جګپوړو قومندانانو په ګډون لک تر لګه 14 ورس تورستان وچل دي. دوی وایي چې د غبریدونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سره کړي، خو د وشل شو وسلوالو د هویت پړای څن دي ویلي. په دې اړه له خبره د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق ریپورت لري.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو پټن ځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د سه شمې پرځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په الوړې نومي سیمه کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لک تر لک 14 وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکو همداراز ادا کړی چې په وژل شو کې د وسلوالو ځینې مهم جګپوړي قومندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. پا پاکستانی پوځیانو چې د تیر میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي ول، اوس هم دوام لري او پوځي مقامات وایي چې امنیتي ځواکونه د محل د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو شوال او د تخیلو ته د پرمختګ په حال کې دي. که څه هم پاکستانی ځواکونو پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو غرنیو سیمو ته غځولي، خو د دې تر څنګ پرې په دې وروستیو کې په دې سیمو کې بریدونه هم ډېر شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي دي. له بلې خوا د قبایلي چارو ځینې کارپوهان وایي چې شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان ستغې غرنۍ سیمې دي او ښایي په دې سیمه کې پوځ د تروریستانو له مقاومت سره مخ شي. وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
شوالو د تخیل کې دي، دا دوه تحصیله بالکل غریز دي او ځنګلات کې پکې خصوصاً شوال چې دا د 88% رقبه باندې ځنګلات دا هم مشکله سیمه ده. اپریشن په لحاظ که موږ په ستراتیژي لحاظ سره ورته وګورو، میرلی میرانشاه خو میدانی سیمې دي، د تخیل او شوال چې دي بکې یو طرف ته خو د ژوند د چې کوم سهولیات دي دا بخي نشته نشت برابر دي، لکه بجلی یا د تعلیم د صحت سړکونه پکې کم دي. بیا چې کله په میرلی میرانشاه کې اپریشن شروع شو نو چې کم خلکو خلاف اپریشن لګیا و دا خلک چې دي دا بیا ظاهره خبره ده چې دې سیمې ته ځکه لاړل چې دا د افغانستان سره لګېدلې سیمې دي، دلته د مزاحمت اوس هم امکان ډېر زیات.
په عین حال کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور کې یوې پوځي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په شمالي وزیرستان کې به د وروستي طرحه ګر تر وژنې پورې پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي همداراز پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې به دغه عملیات د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځوي. پوځ ادا کوي چې په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې میشت 300 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د غوی لسګونه مرکزونه او پټنځینې هم له منځه وړي، خو د غوی دوهیت په اړه لکه معلومات نه دي ورکړي. د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل دا سره سم سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېده چې له عملې لا تر اوسه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پوځ د اداو په اړه سن دي ویلي.
لا مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو د روغ دو 50% بیرته د موادو ته مخه کوي. دا سروې د وزارت لخوا د برتانی په مالی مرسته په یو کال کې بشپړه شوې ده. د امریکایي وزارت وی هر کال د زرګونو روغ دو درملنه کوي. تفصیل له خان محمد سین خاورو.
بیکاری لبیلارو دوستانو سره ناسته ولاړه او په اسانۍ سره د مخدره موادو ترلاسه کېدل هغه لاملونه دي چې د مخدره موادو روغ دي له درملنې وروسته بیا هم د دغه موادو کارولو ته مخه کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې اړه د شوې سروې په اساس وایي چې دغه سروې به د مخدره موادو د روغ د شمیر کم کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت لزینو ارګانونو وغوښتل چې د دې سروې له مخې دې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه تنظیم او عملي کړي.
با تطبیق مؤثر پیشنهادات و توصیه های این مطالعه
د وړاندیزونو له مؤثر پلی کولو او د دې مطالعې پراختیا او په اساس کولی شو چې د مخدره موادو د روغ دو شمیر کم کړو او د دې موادو کارولو ته د روغ دو د بیا هڅو مخه ونیسو.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی او افغان حکومت او د سیمې هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. دا سروې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو د روغ دو د درملنې په 9 مرکزونو کې د برتانیې په مالی مرسته ترسره شوې ده. سروې ښایي چې په سلو کې 95 روغ دي تریاک او دې ته ورته نور مواد کاروي. سروې دا هم ښایي چې له درملنې وروسته مخدرو موادو ته د روغ دو په بیا ورګرځېدو کې بیکاري 2%، د دوستانو تشویق 19% او په اسانۍ سره دې موادو ته لاسرسی 14% رول لري. په عین حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال واصل نور محمد وایي چې په مخدره موادو روږدې باید له درملنې وروسته په روزنیزو کورسونو کې شامل شي. سوله یوې خوا له مخدره موادو لرې شي او له بلې خوا یوه حرفه هم زده کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه روږدې تخمین شوي چې له دې جملې نه هر کال له 1.5 میلیونه څخه نیولې تر 15 میلیونه پورې تداوی کیږي.
د عامې روغتیا وزارت چې د روغدو د درملنې لپاره کوم ځایونه او بستر لري د روغدو د شمیر په پرتله ډیر کم دي. هیله ده چې په دې برخه کې وزارت ته کافي بودیجه ورکړل سي.
د وبل د کورنۍ لخوا د درملنې وروسته د روغ دی وضعیت ته نه پاملرنه کول یو له هغو عواملو څخه دي چې کیدای شي شخص بیا نشې ته مخه کړي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې هیله ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د چارو پوهان او عام خلک وایي چې که په هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونه نیول شي، د روغ د شمیر به له دې هم زیات شي او ټولنه به له ډول ډول ناخوالو سره مخ کړي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
از راه تنفس دود برای زنها هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
په دې اړه ستاسو نظر موږ ته اهمیت لري.
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبرېږي. خو اوس 8:30 بجې دی. له مرزي احمد څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د امیرختیا وزیر وای په فرا کې د کوچنیانو د پولیو یا ګزڼ پیښې زیاتې شوې دي. د امیرختیا وزیر پرون سه شنبه فرا ته تللی و او هلته د کوچنیانو د فلج، د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. امریکایي څېړونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د وې بارون کې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو څېړنو نتایج پرون سه شنبه څرګند کړل. دا بارون کې الوتکه په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګر الوتې وه. په ویرجینیا کې یو قاضي د هغه روسي وګړي سرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د وې حملې د مشرۍ تور ور باندې لګېدلی دی. ولسمشر براک اوباما پرون سه شنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او صدر اعظم نتنیاهو پرون پر ټلیفون خبرې کړې دي. د غرض د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تیروتنو مسؤلیت یې منم.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې شوې چې وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتی له امله کابل ته کډه شوې ده. عبدالواحد د بغلان ولایت د پله حصار ولسوالۍ د تلخکانی سیمې اوسیدونکی دی. عبدالواحد وایي یو کال کېږي چې په کابل کې ځکه په کرایي کورونو کې شپې سبا کوي چې د دوی په کلي کې وسلوالو پر خلکو سخت ظلم کولو. د بغلان ولایت د پله حصار د ولسوالۍ د تلخکانی د کلي دغه اوسیدونکی وایي چې غیر مسؤول وسلوال د تلخکانی له خلکو په زور ازمکې نیسي، د دوی پر ښځو تیری کوي او که څوک د دغه وسلوالو غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دوی یې وژني. عبدالواحد په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلو. موږ د ستونزې د بغلان ولایت د پله حصار له ولسوال سید مختار آغا سره طرحه کړه.
سلام علیکم آغا صاحب.
جوړ بخیر خوب اوسئ. وعلیکم السلام.
امر وکړئ. ما
از نوبهار است.
آغا سیب سلام، جوړ په خیر خی، زله نوبهار نه يم، واحد نومیګم. دا ترخکانی په سیمه کې دلته یو څو تنه قاتلین دي، خلک بل ځای ته نشتللې. دا مشکلات شته، خلک غره ته پورته شوی.
ماجر شته، بوتم علمی مشکلات را ما ازمی بښنن گزارش میدیم. همیشه رقم غبط.
په خدای هیڅ خبر نه ده. ور مورز یو قتل سوی وو چې له غینه مو یو شمیر کسانی ولیدې. نو په تل خکانی کې هیڅ خبر نشته.
چې تو کافی نیست. دیگه نمی غب غبی است کې مردم یکنو بخری ختون معلومه چند قاتل است نمی تلخکونی.
قاتل خو هم ده قتل دی. نو کوم یو وایم.
ولسوال سیب دوی وایي چې هلته غیر مسؤول و اصلوال کسان خلک ځوروي. څو ورځې مخکې هم یو کس هلته وژل شوی و. تاسو معلومات په سیمه کې د دې پیښو او وضعیت په اړه څه دي؟
د دښمنۍ مسله وه. د دیرشو څلوېښتو کالو مخکې د قتل و قتال خبره. یو څوک وژل سوی و. پولیس سیمې ته تللي وو، د پیښې ځای ته غوښتل یې هغه ونیسي، خو هغه تښتېدلی و. حتی په غره کې یو ساعت یو نیم ساعت مقاومت یې کړی و. بیرته بیا سیمه امن سوې وه. اوس هیڅ خبر نه ده. قاتل د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. ځینې کسان چې جرم و جنایت کوي په دې چاپېریال او سیمه کې حتما به داسې وي، خو موږ په ولسوالۍ که هیچ مشکل نلرو.
فیلان در نمی تلخه کنی چی که پس؟ امی مسائل نمی چند دین پری رو کشته شید، نمی نارامی جنجال، یعنی پار سال ده خانه از همیشه مهاجر شید، توبال ده خانه شان رفتگی نتونستن، خانه شان هم بده.
کی هست که او مهاجر شید یا کی هست؟
سوک دی، ده سوک دی.
شیدگی از خیره تلخه کنی است از همک بچه های قاضی تاییر.
د قاضی طاهر زمون هیڅ څوک نه دی کډوال سوی، هغه خو مجرم وژلې.
ما ویل چې دوی په خپل منځ کې دي. هغه قاتل دی، هغه قاتل دی، هلته دی، غیر له هغې نه خلک مهاجر شوي.
ښه، ولسوال صاحب، د خلکو د ستونزو د اوارۍ لپاره مو څه اقدامات کړي؟ د دې ستونزې د حل لپاره چې دوی وس لري او ماجر شوي کابل ته راغلي، له دوی سره څه همکاري کوئ چې دوی بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي؟ دوی ته څه ډاډ
ورکوئ؟
همدا خلک چې کابل ته کډوال سوي، اصلا موږ په تلخکانۍ کې داسې کډوال نه لرو چې کابل ته تللي وي. یو شمېر خلک کوي او کورنۍ هلته په کابل کې ژوند کوي، دوی به خاص د همدې خبرو لپاره تللي وي. داسې واحد نومی موږ هیڅ دلته داسې یو کس نه لرو چې کډوال سوی وي او یا زیانمن سوی وي او له دې ځای د کابل ته تللې وي. موږ په ټول افغانستان کې د مثال په توګه غیر مسؤول وسلوال سته، بیا خو په اندرابونو کې. اوس مثال په پل حصار ولسوالۍ کې هیڅ د غیر مسؤولو وسلوالو ستونزه نشته. لاره امن ده، خلک ځي راځي، غلاوې چور او چپاول نشته. کومه سیاسي خبره، داعش یا طالب د خدای فضل نشته. دا خبرې په وطن کې نه لرو. یو د دښمنۍ مسایل دي. یو پنځه یا شپږ کسه چې له شاوخوا سیمو څخه ځي، نو دا کډوال دي. دوی ته خو موږ کډوال نسو ویلی.
آقا صاحب،
برای همون ماجر گفتن
مثلا این آدم میشه که ما در منطقه به مرام زندگی کنیم؟
حتما تو کلام خود کم
حتما تو کو مجرمه، زکه چی پسیمه کی جوان نسی کولای. کله چی ته مجرم نه اوسه، نو ول سیمه ته ناراضی.
همین قاضی تایر مثالش دیگه است، دیگه است. همین مجرم استن که ده خانه گشتن نمیتونن، ده قریه گشتن نمیتونن. شو روز همین مردم شو روز میگرده. پارسال هم یک دلم بچا قاضی تایر زمین
شو مردم نگرده. قاضی تایر خانه نجیب
کوم خاله گرزه. قاضی طاهر په خپل کور کې دی، نجیب الله په کور کې دی. نو شهید چې کس وژلې و، بیرته وژل سو، نو څه مشکل لري؟
چې کشته شید شما میره پرسپال میکنین که بخاطر نه چی نفر کشت، بخاطر چی
نفر کشت؟
موش پرسپال که و، ته خبر نه چې یو شمیر خلک په امنیت کې دی، غیر مسؤول وسلوال دی، په تعقیب کې یو، هر ورځ په کمین کې یو، کورونه ملټولې، ته په کابل کې ناست یې. ازادي راډیو دې ګیره کړې، وایي زه دلته یم او هلته یم.
بیرته چې د راشي، نو تاسو له دوی سره څه همکاري کولی شي چې دی به خوندي ژوند وکړی شي؟ دوی وایي له چا سره دښمني هم نه لري، فقط غیر مسؤول وسلوال دي چې دوی ځوروي.
په اندراب کې هیڅ غیر مسؤول وسلوال له چا سره کار نه لري، خو که دښمني ونه لري. دا کس که کوم مشکل لري، ولسوالۍ ته راسي، د ولسوالۍ له لارې مشکل حل کېدای سي، تر څو چې ازادي راډیو ته درځي. موږ مسؤلیت لرو چې د دیني عالمانو، سپین ژورو او له دې لارې ستونزې حل کړو. مسئله د پولیسو او دولت له لارې حلولی سو.
قاری عبدالله یا مادر ریزا دا چرا می مشکلش حل نشید؟
او قاری عبدالله قربان شما، قاری عبدالله خو مشکل
قربان دی سمه. قاری عبدالله خو ورسی مشکل درلود، د خپل ورسی حق اخستو، د قتل ستونزه حق نه درلوده. د قاری عبدالله دوسیه په محکمه کې جریان لري.
دا چې محکمه جریان دره.
خو ما چې وخت لسوالی بهم چې وخت امنیت قایمه همکاري میکنین چې وخت به میم کوم
که هر وخت راځي موږ دې په خدمت کې یو. هر کله چې راځي موږ کولای شو تاسو مشکل حل کړو.
تاسو ورسره همکاري کوئ دا ژمنه کوئ؟
سل په سلو کې موږ ټولې دا خبرې د عالمانو د شورا او سپین ژورو په وسیله حلوو. په دویمه او درېمه مرحله کې بیا له امنیتي ځواکونو مرسته غواړو، که نه خو په اندرابونو کې دومره مشکل نسته چې خلک پرې په راډیوګانو کې تبصرې کوي. تر اوسه کوم څوک چې ښځه ولري وژلی او د کوم چا مځکه یې په زور نیولې؟
نفری که چهار پنج پیشتر دینر است کشته شده می دنو بار کچولو که امید داد از جمله بچه های ملاشیر
او خود دشمنی داشت
کشته میره سر بخت مردم
کشت دشمنش کشت
هغه خود دشمنی درلوده هغه دشمن و واجه
گوره ولسوال سیب تاسو د خلکو د دخمنه یو د مخنیوی لپاره د غیر مسئول و اصلوال و د مخنیوی لپاره او د امن د خوندی دوب لپاره چه اقدامات کولی شي؟
دا اوسنۍ دشمنیګانې نه دي، دا دیرش کلنې، پنځوس کلنې او څلوېښت کلنې دشمنۍ دي، د انقلاب د دورې دي. نو کومې نوې خبرې چې پیدا کېږي موږ د پولیسو او د ولسي ځواکونو او همداراز د عالمانو شورا په وسیله دا حلوو.
یعنې دی دا شي ژمنه کوئ چې ورسره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې راولېږه، که کوم مشکل یې درلود زه یې په خدمت کې یم.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. په دې ونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونی د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاري ستړي سوي دي، له کندهار څخه یو شمیر اوریدونکو ته برېښنا د نشتوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند نه امنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدلې دي. خو لومړی د هغو دوستانو څرګندونې اورو چې له وسلوالو طالبانو سره یې د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسې او د هم ستاسو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم. دا چې د سولي شورا معنا د سولي خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یوه دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، چې وربند وشي نو دا سوله به وشي، او که وربند نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سوله د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړ دی چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت شي، هغه باید د افغانانو ولیک ته را واوړي، په دایشو دغه نورو ډلو ټپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ټپې هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چې هر څومره خلک ورسره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام. مننه.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم، موږ له مخالفینو ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خارجي افغانان کړي دي.
بلے، السلام علیکم. زه ګرمین ته خوست ولایت نه مود اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سلده سمه شوی دی سودا نشته. عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار پسه روان کړي. ډیری خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. ډیری خلک طالبانو ته لاړه، طالبانو څخه تنخیا اخلي. ډیری خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه، حکومت اوس خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ګټه ورسوي. موږ اشروانی یا عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته. د کاروبار ته ډیره ډیره غوښتنه وکړي.
ازادي ټول کارتون کې زما د نیم سلامونه ورسېږي. بس سلام ما ته غم دغه د مشر اشرف خان څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه اچ ورته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بندې کړي دي، نه موټر اتلی سي، نه پرېږدي، نه خوراک را رسېږي. یوه ګوندې غنم چې دي هلته په 200 مندې په 200 پوره دغه کې په 200 روپۍ ده. موږ دغه د خواهش کوو چې دغه په جرفو دغه مجال شروع کړي، چاچي دي بنجره او دغه کار دي وکړي. نو ډېر ځینې پتنګ دي او ځینې فزاج دي. نو دغه موږ دغه یل د جاغ کوشش کوو چې دغه موږ پروګرام دی واوري دغه څنګه نشته ته ورسي. وسلام په انټرنټ.
الو سلام علیکم. زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ورا جان دایښ ته وراو طالبانو ته وراو ار وسو چرات موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا سالوګو بیا ګډ وډوی نه لرو. دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکوي، دایښ 10000 ورکوي، 3000 روپۍ ورکولې خو ته ما سپورته کړې. همو غریبان در سو پی اتی کوم پروای نه ته مالای سوو چې خو به موي او کرایې قیامت سوې دې تل وریا سو ګیس وریا سو کرایې قیامت دې ورور جان ولې سر نه پوته کوي څلکونه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دې خدای دایمو دا ګور ور سوې رئیس چې مو والسلام.
عبدالوحید هلمنګل عظیم سکرالو سره څنګه لري ته ولدا دا فشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه مې زده کوم چې کله ولې سوالي کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فعال شو. سلام ما پیغام دا دې زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د تاریخ نه ور د کلی خبره کوم چې موږ وبې ډېرې ترخی دي زما دا دی ولوړو مقام ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې ده. السلام علیکم. السلام علیکم. زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتل سوالي څخه څه څه خبرې کوم. ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملاويږي. موږ لارې باندې دي، موږ مټران باندې، موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې، موږ ته وړه راوي، موږ ته پنیر راوي، موږ کښنیان وږي تلې دي. موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشرب غني کاریوي چې موږ نارا واوري. موږ ډیر وږي، موږ ډیر فاران مسلمان خلک دي. دغه پر موږ رحم وکیا، موږ دا غیله ده. السلام علیکم.
د منګرار ولایت په غاڼې دولت صالح د منطقې په ز الماس جوهر خبرې کوم. ای سارک خنی ولې شیرزاد خوګیانی په چیرو اګام د بلا چین چفریار اسی په نامه مکتبونه موجود دي. شاګردان شته اول سم کې شامل شي، د دولت سم نه پاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي. شاگردان سویا نه لري، تعلیمی کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په واجب دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ورته تاوان تمامي دي. ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کیږي طالبان دخوا. د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم په اسانۍ د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي. اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټوله وخت کې بنده ده چې سړی په دوو ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مستمن کې دا غوښتن دی چې د عمومي سړک کارڅو دی چې کوم سړک کارڅو دی دا سړک مو سره اله شو. موږ دا غوښتن هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه د مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دی په نشو اخته دي. ادولسن چې پاره ورسوي دولس کاله فارغ شه دا هم په نشو اخته دي. نو حکومت په زمينه د مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زمور خرګوتې او غته زمينه ورته مسایل شي دا سلیم او تخله ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوختي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډیرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پرې یوه وزیر باندې دوی چنیری، پرې یوه والي دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت الزند ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا څو ورځې کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله خموش د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمچیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لاپه کلی کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته د دغه وطن خانان دي ټول لوړپورې چارواکي دي، بس غیر قانوني طلاوې ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړپورو چارواکو څخه ښه مهیله ده د جرګ د ولسوالۍ د ولسوال څخه قمندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واک کې دا خلک یاري طالبانو، خو اوس د چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډېر په ځابې د لوړپورو چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ او ناکلیون ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړي. نشي کولای چې د افغانستان په ویه ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپورې چارواکي نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زمانم داد گلدم زمان خان کلا چه زد آزادی را چه داد پیغام بر بند از ما پیغام چی بی خام خال جلد و نشر ویز ما دکن دارد و جلس داد گشت نده پکلا کتوگ چی جر در جر جد آبارک شور چی رو داد گرد خالق فازاد جد خطا و دکوران ویدیو و داد خالق و در وجه که داد تیج دلاس مرس و داد مک و خپل کولر سناسی یا کندیشن داد بند را دادی د مسکینان فعال تا خبر و سلام داد از ما پیغام دی.
السلام علیکم. شما محمد از زابل ولایت ما خبر کوم د شمول ډول سوالی نه دګرګ ورشیدون کیم. ورور مو خپل له وبو سره ډېر مشکلات لرو. بای چې مو وستا کې غند حکومت وکړه.
السلام علیکم. زه کنداري د کندهار په خبرې کوم. ما پیغام دا دی چې د کندهار د خطر د رسیدو د پاره د کندهار شمسي انداري چې په سړکا کې شي د نورو مقامات خدای له او خواهش کوم چې دا ټول اختر د رسیدو سره ټولې فعاله جوړې شي ټولو ورلیږو چې سلامونه دي.
اورز ما قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دا پیغام دی اشرف غنی سوچ دا غا د کاریز په مکه کې بوت بند کړی دی. دا نه اله کړی د کاریز مشران قربان کړی د سفارانو باندې باندې یا وی خپل راوړي. ما دا اشرف غنی سوچ پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید شنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انډیکار لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسارونه ول شي دوی په بیرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنه توجه واړم. وسلام. محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
بلې. السلام علیکم. زه د هغو خلکو د روزګان ولایت اګزام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هغو خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چور کړي دي موټرګاټانې بیولي دي د خلکو څخه ملکیان خلک یې زیر کړي دي په دوکانو کې ټکان کړي دي دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي خلک یې وهلي دي او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سوختیان شرناکه مړي کو باید چې د تېرې د امنیه قمنداني زموږ غم وخوري. وسلام. په احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند له خلدو ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند له خلدو ولسوالۍ چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده دا چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوریدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي دې ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نو کمل جنګ روان دی. که برطانیې وي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. که امریکایي سرتیر راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. که افغان سرتیر راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. که افغان حکومت څخه هم دا هله دا ولسوالۍ دي پاتې چې څومره زور پکې عملیات شوی دي طالبان چې هېڅ توان نه دي رسولي. دا ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان په لاس کې ده. سل فیصد د افغان حکومت په لاس کې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل فیصد مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي. نو دا اشرف غنی څخه هم دا دا ولسوالۍ علاقې ډېره دا ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده. ډېر شهیدان پکې تللي دي. ډېر نادر ډېر شهیدان پکې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایو کې د پانګانو پسې زړولي د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ بیا نه کې یا ډېره سمه ده نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم. زه نه تلاله هلمند ولایت د واشېد ولسوالۍ زړه سره په تماس یم. حکومت عملیات دا څنګه حکومت ته وا پر جلته باندې سا حکومت ته یو په بازار کې زه یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراسه یره کدا ساله خو په ما باندې کې ګرنا مرچان خو رانته با او اصل هاته با منظمه رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه تاسو ته په دې کې نه راځي تاسو وروره تاسو کریم نه کچیر تاسو وروره تاسو کریم نه مرکزه خدا تاسو یو چم مو کوي تر هغه چې تاسو مسلمانانو حال ته وګورئ دا وطن ژوند نه دا زما پیغام بیا تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولین هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې د کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0223 او یو نړیواله شمیره 00420221